ها خوش آمدید.
بالکل مصطفی جان، ډیر زیات مننه تاسو ستړي مشي، ما هم غوښتل تاسو وایم چې په دې یو سات خبرونه کې هم چې له 8 بجو تر 9 بجو پورې دوام کوي، به هم زیاتره برخه د انتخاباتو موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دوهمه برخه کې ازادي رادیو مجله اورو، خو تر هر څه مخته لنډی راس نوري څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه وورو.
د ملګر ملتو عمومي منشي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې دی به د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي، که ته دی دې ته هم اړ شي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له خپل اصلي سیال سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما ښایي د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ستراتیژي تطبیق په اړه پریکړې ته تر هغو انتظار نشي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه اواره شي. د پاکستان په وزوی چې په جنوبی وزیرستان کې سخت دریځو په وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې بل طالبانو د مشرتابه اهداف په نښه کړي. ایران ملګرو ملتو وغوښتل چې وروستۍ ځانوژونکې حمله چې پکې د سپاه په هزارانو انقلاب د شپږو تنو غړو په ګډون په لسګونو کسانو ووژل شول وغندي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ملګرو ملتو عمومي منشي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې دی به د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي، که حتی دی دې ته هم اړ شي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له خپل اصلي سیال سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند میشل مونتاسو ویل بان کی مون له کرزي سره د دوشنبې په سهار خبرې وکړې. دواړه مشران وروسته له هغې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه له څېړنو وروسته د کرزي له دریو برخو رایو نږدې یوه برخه باطلې کړې دي. د لومړنیو نتیجو له مخې کرزي په سلو کې 55 رای ګټلې دي. پر کرزي فشارونه زیات شوي چې له خپل اصلي سیال عبدالله سره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. رویترز آژانس د غربي منابعو په حواله ویلي چې کرزي به نن اعلان کړي چې دی د انتخاباتو دوهم پړاو مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن وویل چې دا هیله منه ده چې کرزي به نن په دې حکله چې د انتخاباتو مسله په څه ډول اواروي خپل پلان په ډاګه کړي. هغه زیاته کړه غواړي چې دا ستونزه ژر غواړي وویني چې دا ستونزه او بخی هغه زیاته کړه غواړي چې دا ستونزه ډیر ژر اواره شي. په همدې حال کې یو غربي ډیپلوماټ چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری کابل ته د اسلام آباد له سفره له بیرته ستنېدو وروسته پرون ناوخته له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو د لانجې په اړه خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ډیر ژر به د انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. سپینې ماڼۍ پرون د افغانستان په مشرتابه غږ وکړ چې خپلو خلکو او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو نتیجې مشروع دي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مسؤل رابرټ ګیبس وویل دی نه غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه له څېړنې مخکې قضاوت وکړي، خو غواړي یو ځل بیا د هغو انتظاراتو یادونه وکړي چې افغانان او نړیواله ټولنه یې له دغو انتخاباتو لري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما ښایي د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ستراتیژۍ د تطبیق په اړه پریکړې ته تر هغو انتظار نشي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه اواره شي. رابرټ ګیبس وویل په انتخاباتو کې درغلیو د څېړلو پروسه ښایي ډیره اوږده پروسه وي. ګیبس وویل اوباما په دې اړه چې آیا افغانستان ته په لسګونو زره نور عسکر ولیږه که نه، یوې پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي چې د دې تړون 28 غړي باید په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریستل د هغې غوښتنې تایید د هیوات نور ځواکونه ولیږي چې په افغانستان کې د موجوده ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د پلسګونو زر نور امریکایي عسکرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي ځکه چې وخت له لاسه وځي. د ملي امنیت ریاست وایي مازیفینو په کابل او پکتیا کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې دوه د ځان وژونکو حملو طرحان او درې تنه سړي تښتونکي نیولې دي. د ملي امنیت په یوې اعلامیه کې راغلي چې د پکتیا ولایت درمعلمین محصل قاری توریالی او خیال محمد چې د جنوبي وزیرستان له یوې مدرسې څخه د جمعه خان په نوم یو کس د دغه ولایت مرکز ګردیز ته د ځان وژونکي حملې لپاره استولی و. له ځان وژونکي واسکټ سره یو ځای نیولی دی. د دې ریاست په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت د ریاست مسؤلینو د 15 ناحیې په مربوطاتو کې درې تنه سړي تښتونکي ونیول. دوی وایي چې نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دي چې د ګاز ګروپ د مشر د تښتولو پلان یې درلوده چې د ملي امنیت د مسؤلینو لخوا کشف شو. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځو پر وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې به د طالبانو د مشرتابه اهداف په نښه کړي. د پوځ وایي جنرال اطهر عباس په یو خبري کانفرنس کې د عملیاتو په اړه چې د شنبې له ورځې راهیسې پیل شوي خبره لاندې وویل، تر اوسه په جګړو کې 9 عسکر او 8 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د 10,000 په شاوخوا کې دولتي عسکر برخه لري. ایران له ملګرو ملتو وغوښتل چې وروستۍ ځانوژونکې حمله چې پکې د سپاهي په هزارانو انقلاب د شپږو تنو غړو په ګډون په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندي. دا غوښتنه په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد خازي، د ویتنام سفیر ته چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري په غاړه لري په یوه استولې لیک کړې ده. خازي ویلي چې سنی ډلې جندالله په سیستان بلوچستان ولایت کې د یکشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې حمله کې 240 کسان وژل شوي وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد البرادي وویل په ویانا کې د خبرو لومړنۍ ورځ ښه پایلو. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د ډیپلوماتانو د وینا په اساس وایي د دواړو خواوو له دریځونو زیات څه لاسته رانغلل. تمه ده چې په ویانا کې په دغو خبرو کې د هغې طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې وشي چې ایران د اټومي تاسیساتو د اړتیا وړ یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته استوي. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن مرکزی او ختیځ اروپا ته ځي چې په پولند او چک جمهوریت کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نن نصبولو د پلان په اړه د خپلو متحدینو اندېښنې کمې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په چک کې د رادارو سیستم او په پولند کې د توغندیو دفاعي سیستم د پلان جوړولو څخه تیریږي چې د پخواني ولسمشر جورج بوش په وخت کې پلان برابر شوی و. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف پرون سربیا ته سفر وکړ. د سربیا صدر اعظم میرکو چتوکوفیچ وویل سربیا له ماسکو سره ستراتیژیک همکاري لري او دغه هیواد ژمن دی چې له ماسکو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي. نوموړي په یوې اعلامې کې زیاته کړه چې د میدویدف سفر په ټولو برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې په دې خبرو کې له سربیا سره د ماسکو د $1 میلیارډ پور په اړه هم بحث وشي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
زمږ غږ له ازادي رادیو اوري. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. سات سهار 8 بجې او دقیقې دي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم دغه مسایل اوریدل شي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د شویو درغلیو د څیړلو وروستی راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز د انتخاباتو حقوقي اړخ په یو بحث کې څیړل. د پاکستان لوی درستیز په جنوبي وزیرستان کې د مسعودو قبایلو ته یو لیک استولی. ښاغلی اشفاق پرویز کینی په دې لیک کې څه لیکلي په همدې خبرونه کې درته وایو. او د خبرونې دوهمه نیمایي مو ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې کړې. را سره اوسئ. تصید ازادي راډیو د خبرونو لړۍ اوري چې د سالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په پینزو لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 3.5 صفه اوریدای شي. د خبرونه لومړنی مطلب راخلو چې د انتخاباتو په موضوع څرخي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د څیړنو راپور له بشپړېدو وروسته پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. ویل کېږي چې د دې راپور پر اساس د کرزي رایې په سلو کې له 500 راکمې شوې او ممکن چې انتخابات دوهم دور ته لار پیدا کړي. په همدې حال کې پر حمد کرزي د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له حمد کرزي سره خبرې کړې او ویلي دي چې هغه ورته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی کوي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د راپور له خبرېدو وروسته له ولسمشر حمد کرزي سره خبرې کړې دي. په دې هکله نور تفصیل د نوري استوري څخه اورو.
د ملګرو ملتو عمومي منشي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې دی به د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي، ولو که دی دې ته هم اړ شي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له خپل اصلي سیال سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند مشل مونتاس ویل بان کی مون له کرزي سره د دوشنبې په سهار خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دواړه مشران وروسته له هغې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه له څېړنو وروسته د کرزي له درې برخو نږدې یوه برخه رایې باطلې کړې دي. د لومړنیو نتیجو له مخې کرزي په سلو کې 55 رایې چې شمېر یې 3,93,215 رایو ته رسېږي ګټلې دي. د کرزي اصلي سیال عبدالله عبدالله په سلو کې 28 یعنې 1,501,551 رایې ګټلې دي. په کرزي په وروستیو کې نړیوال فشارونه زیات شوي چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته غاړه کېږدي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن وویل دا هیله منه ده چې کرزی به نن په دې هکله چې د انتخاباتو مسله په څه ډول اواروي خپل پلان په ډاګه کړي. کلنټن ویل نه غواړي چې مخکې له مخکې د کرزي د پرېکړې په اړه غیر عادلانه قضاوت وکړي، خو زیاته یې کړه چې دا غواړي وګوري چې وضعیت کوم لور ته ځي. کلنټن له دې مخکې ویلي وو چې که انتخابات دوهم دور ته لاره پیدا کوي بیا هم د کرزي د بری چانس ډېر دی. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې پاکستان ته له سفره بیرته افغانستان ته تللی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو د لانجې په اړه خبرې وکړي. کیری چې د شنبې او یکشنبې په ورځو په کابل کې وو د نړیوالې ټولنې لوړ پوړی استازی دی چې پر کرزي فشار راوستی چې په انتخاباتو کې درغلیو له څېړلو وروسته نتیجه ومني. جانکری د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته لاړ او د دې هیواد او د پاکستان له مشرانو سره یې خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاندې کیتلین هایډن ویل کیری پرون بیرته کابل ته راغی څو له افغان مشرانو سره خبرو او سلام مشورو ته دوام ورکړي. یوه غربي ډیپلومات چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی وویل کیری پرون ناوخته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د راپور له خپرېدو وروسته له کرزي سره خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې اړه سپینې ماڼۍ پرون د افغانستان په مشرتابه غږ وکړ چې خپلو خلکو او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو نتیجې مشروع دي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل دی نه غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه له څېړنې مخکې قضاوت وکړي، خو غواړي یو ځل بیا د هغو انتظاراتو یادونه وکړي چې افغانان او نړیواله ټولنې له دغو انتخاباتو څخه لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې 15 غړي لري له دوه میاشتو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه څېړنه کوله او د خپلو څېړنو وروستی راپور یې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د دغو څېړنو په اساس د کرزي رایې په سلو کې ویل کېږي 40 ته راکمې شوي دي. په دې توګه د بریالیتوب لپاره 50 جمع یو رایې نشي پوره کولی. په دې اړه چې آیا انتخابات د دوهم دور ته لاره پیدا کړي که نه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې صلاحیت لري. دې کمیسیون ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون له لوري د راپور له ورسپارلو وروسته به ډېر ژر د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي.
د انتخاباتو په اړه مو واوریدل چې د شکایتونو کمیسیون د درغلیو د څېړنو راپور بشپړ او هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. ممکن چې دغه نتایج نن اعلان شي، خو دا لا نه ده معلومه او دا به د نن ورځې په اوږدو کې معلومه شي. د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي لوی سیال عبدالله عبدالله د نرمښت په ښودلو سره ویلي که د دوهم وار انتخاباتو ترسره کېدل د هوا د خرابۍ له امله امکان ونه لري، حاضر دی چې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د حامد کرزي لوی سیال رویترز اژانس ته ویلي چې غواړو د خبرو لار پرانیزو او بیا به هغه موضوعات وڅېړو چې باید د هغو په اړه بحث وشي. مخته تر دې د عبدالله عبدالله انتخاباتي مرکز د انتخاباتو په دوهم وار ټینګار کوو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي چې ټاکل شوی د ولسمشر حامد کرزي په نن په دې اړه چې د انتخاباتو موضوع څه ډول حل شي خپل پلان په ډاګه کړي. د ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي مرکز ویاند وحید عمر ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستیو نتیجو اعلان ته احترام کوي. دی وایي هغه مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروستۍ نتیجې تصدیق او د اساسي قانون پر اساس اعلان کړي د هغې درناوی کوو. او تر یوې خبرتیا وروسته به د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه واورئ چې د نن سهار په خبري مجله کې مو ورسره کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ستانګزه ست تاسو به هم اوریدلې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلې او څیرونو راپور بشپړ کړ او هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل ده. او په دغه روسي راپور کې راغلي چې د ولسمشر حامد کرزي رای له 50% څخه راټیټ شوی دی او ویل کېږي چې انتخابات ممکن دوهم دور ته لاړ شي، یعنی د دوهم وار لپاره انتخابات شي. ستاسو په نظر آیا ولسمشر کرزي به دغه نتایج ومني او د دوهم وار انتخابات ته بغاړه کیدی؟
زه فکر کوم چې که د شکایت د کمیسیون کار د قانون سره سم ورستنی نه ګڼل کیږي، هغه په دې مانا چې تاسو د شکایاتو بررسي ورستنی ګڼل کیږي، ورستنی او نهایی او د تطبیق وړ نتایج هغه نتایج دي چې د انتخاباتو کمیسیون تایید او تصدیق کړي. په هغه صورت کې که چېرې اعلان شي، طبیعتاً باید جمهور رئیس ومني، د دې لپاره چې بله لار نشته. هغه په دې مانا چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون دا صلاحیت لري چې د هر ډول انتخابات پایلې په افغانستان کې له تایید وروسته اعلان کړي.
ستانګ زه سب خیر که دا سیوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دغه راپور باید یو ځل وویني او تایید کړي. البته دغه راپور وخت غواړي ترڅو دوی ویني او بیا یې وایي چې و دا اوکې ده یا نه ده اوکې، یا په هغه کې ځینې ملاحظات لري. که د ملاحظاتو په اړه باندې وغږیږو خو بیا هم وخت غواړي، او که په دې هم وغږیږو چې دوی باید نظر تیر کړي او وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړي، بیا هم وخت نیسي. نو ستاسو په نظر که دوهم وار انتخابات دپاره لاره واره شي، آیا د دې لپاره به زمینه برابره یي چې په افغانستان په دغه شرایطو کې او په سړې هوا کې بیا دوباره انتخابات وشي؟
د قانون سره سم رسلدنه چې نتایج اعلانیږي، که چېرې نتایج دوهم پړاو ته تللي وي، د 15 ورځو په جریان کې باید انتخابات ترسره شي. په هغه ځای کې اورېدل کېږي د انتخاباتو کمیسیون څوارې ویني چې دوی امادګي لري، دوی به هغه په اسلام مسلکي آمادګي او تخنیکي آمادګي ولري. خو زه ډېر باوري نه یم چې دا انتخابات بیا وکړی چې 15 ورځې کې ترسره شي. په بل حال چې دلته امنیتي ستونزې وجود لري، دلته د هوا د سړښت مسئله را مطرح ده، او همدارنګه دلته په رواني لحاظ له خلکو ته بېرته اول باندې دا اوس خلک په یو تزلزل حالت کې دي چې بیا به په ځینو سیمو کې ویل کېږي چې دوی به بیا لاړ نه شي انتخابات ته. دا ستونزې دي، ستونزې وجود لري، یو دا چې امنیتي مشکلات دي، بل د هوا سړښت مسله ده، بل پرواني لحاظ د خلکو آمادګي چې خلک به بیا علاقه ولیشي که نه، په هر صورت دا یوه ستونزه ده. اما په دماجنه که چېرې د انتخاباتو کمیسیون وکړي چې د 15 ورځو په جریان کې بیا انتخابات دایر کړي، لا هم چانس لري.
ستانګزه سب اول خو تاسو به هم اوریدلی چې د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو لاریونونه کړي او غونډي کړي، وایي چې موږ د دوهم وار انتخابات نه منو، او یو شمیر خلک بیا وایي چې نړیوالو د دوی رایو ته احترام نه دی کړی او دوی به په دوهم وار انتخاباتو کې برخه ونخلي. که بیا هم مثلا په 15 ورځو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو امکانات برابر کړي او خلک پکې ګډون ونه کړي، نو دا تشه به څنګه دا کشي؟ یعنی د هل لار څه ده په دې صورت کې؟
زمان نظر دا ده خلکو حق ده چې څومره فیصده خلک بیا په انتخاباتو کې ګډون کوي که نه کوي. یعنی دا یو مکلفت نه ده چې حتی باید خلک پکې ګډون کړي، اما یو هغه شی چې متاسفانه باید ووایم چې دغه لوبه ډېره بده سیاسي لوبه ول شوه، اوس هم سیاسي حالت لري، څه د بهرنیانو له خوا هم څه هم د ځینو داخلي کړیو له خوا. په هر صورت زه په دې عقیده یم چې په هغه صورت که به سره د چین سمبولیک انتخابات به وشي، یو دولت به رامنځته شي، اما د واقعي انتخابات پایله کنه.
ځینې کسان وایي یا ځینې کړۍ وایي چې کېدای شي لویه جرګه راوغوښتل شي، آیا دا امکانات شته که دوهم وار انتخابات ونه شي او دواړه ښکیل اړخونه دې ته حاضر شي چې لویه جرګه راوغوښتل شي او په لویه جرګه کې یو انتقالي حکومت رامنځته شي؟
اساسا دغه خبر د افغانستان د اساسي قانون سره مخالفت کوي. لویه جرګه د افغانستان د اساسي قانون له مخې په اسرائیلي حالات کې راوغوښتل شي چې او یاد چې د اساسي قانون کې د تعدیل مسله را مطرح شي. اول که چېرې دلته اسرائیلي حالات اعلان شي، لویه جرګه راوغوښتل کېږي، د معین مدت دپاره باید لویه جرګه تصمیم ونیسي چې څه باید وکړي، او د انتقالي حکومت هم د موقت ادارې مدت طرحه د افغانستان په اساسي قانون کې اصلا نه ده په نظر کې نیول شوې. له بله خوا بله ستونزه دا ده چې د لویې جرګې یو پر دریمه برخه غړي د ولسوالۍ یا د شورا چې متاسفانه موږ د ولسوالۍ په سطحه یعنی 315 شپېته ولسوالۍ موږ لرو د دغه انتخابات نه دي ترسره شوي. تقریبا 40% د لویې جرګې غړي یا هغه نصاب چې باید پوره کړي هغه نشي پوره کولی. په دې ترتیب زه فکر نه کوم چې لویه جرګه به اساسي قانون پر مبنا راوغوښتل شي، اما که چېرې کومه سیاسي لویه جرګه راوغوښتل کېږي هغه به بیا بېل بحث.
تاسی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستنگزي سره د افغانستان د روانو انتخاباتو د نتایجو په اړه مرکه واورېده چې ټاکل شوی وروستي نتایج نن اعلان شي. او تر وی خبرته وروسته به هم د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له یوې غونډې مو خبره وو چې دوی هم د انتخاباتو په اړه کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د سهار ته بجې او یوشت دقیقې کیدونکې دي. د ازادي رادیو ټولې خبرونه کولای شئ زمونږ په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.azadiradio.com. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د انتخاباتو د حقوقي مسایلو په اړه یو بحث جوړ کړی و. په دغه بحث کې د ملي شورا د ځینو استازو ترڅنګ د کابل پوهنتون یو استاد او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو غړي هم ګډون درلود. ویناوالو د انتخاباتو د ځنډ او د دې ځنډ د وروستیو پایلو په اړه خبرې کړي. په دې اړه نور زموږ خبریال معصوم میوند حل راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو او د دغو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي، د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز په یو بحث کې د دغو انتخاباتو د بېلابېلو اړخونو په اړه یو څېړنیز بحث جوړ کړی و. د دې بحث ګډونوالو د دوشنبه په ورځ په دغو انتخاباتو پورې اړوند پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. د ټولو نظر دا و چې د تیرو انتخاباتو د نتایجو ژر اعلان کولای سي روان بحران پای ته ورسوي. د ولس جرګې وغړي هوا عالم نورستاني وویل چې د تیرو انتخاباتو د نتایجو نه اعلانېدو خلک مایوسه کړي دي.
انتخابات سیاسی
و دا وای که غواړي یا نه دا انتخابات سیاسی و، او څوک پر دې ځواب وایي چې که خدای مکړه زموږ استاذو انتخابات دوهم پړاو ته ځي، زه باور یم چې په هغه کې به هم هیڅوک ګډون ونه کړي. د دې خاطر چې دوی به وایي چې یو ځل مو رایه ورکړه هغې ته احترام ونه سو چې پاته دوهم ځل سو.
په عین حال کې د دې بحثونو نور ګډون کوونکو بیا د دغو انتخاباتو پر حقوقي اړخ هم خبرې وکړې. د کابل پوهنتون یو استاد واحدي د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډ ته په اشاره وویل شوه دا وي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دغه وخت په ګوته سوی وای چې اوس به خلکو دومره زیات انتظار نه کولای. هغه زیاته کړه چې انتخابات له دغه ډول ستونزو سره مله وي، خو خلک باید ورڅخه نا امیده نه سي.
تاکیدم بیشتر این هست که ما نباید مشکلات مردم
زما زیات ټینګار داري چې موږ باید د خلکو ستونزې او د خلکو مکتبي غوښتنو څخه سیاسي ګټه وانخلو. موږ باید د انتخابات دوهم پړاو ته تلل خلکو ته داسې ستونزې ونخیو چې خلک د دیموکراسۍ او رای ورکولو څخه بیزاره شي. موږ تل باید خلک وهڅوو چې رای ورکړي او خپل راتلونکی وټاکي، او که د دې کار لپاره لازمه وي لګښت هم وکړي.
ځینو نور وینا کوونکو دغه راز د خلکو پر ژوند د انتخاباتو د نتایجو د ځنډ اغېزې هم وڅېړلې، خو بیا هم ټینګار لوچی د افغانستان انتخابات باید شفاف وي چې خلګي نتیجې ومني. په عین حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون یو استاد عبدالرحیم نوښتیار وویل د انتخابات پر نتایج د بهرنیو فشارونو په اړه خبرې سیوي، خو دوی وویل چې دغه کمیسیون به د شکایتو له کمیسیون څخه د راپور له ترلاسه کولو وروسته دغه ډول مسایل وڅېړي.
زه فکر کوم چې نور به د انتظار لحظې را لاندې شوي وي، او دوی وعده کړی و چې د شکایتونو د بررسۍ راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. کله چې دغه راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي نو دا باید یې مراحل شي. ټول افغانانو ته دا ډاډ ورکوي چې د دوی هر رایا موږ د یو مدافع وکیل په توګه ترې دفاع کوو. تر څو پورې چې مشخص شواهد نه وي موجود، هیڅوک هیڅ ارګان اگر چې هر څومره په آب و تاب سره وي نشي کولی د دوی رایه باطله کړي.
ټاکل شوی و د جمهوري ریاست انتخاباتو نتایج تر انتخاباتو دوې اونۍ وروسته اعلان شي، خو په ملي او نړیواله کچه په دغو انتخاباتو کې د سو درغلیو په اړه بېلابېل بحثونه او ادعاوې کېږي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله ښولې چې په روانه اونۍ کې به د جمهوري ریاست انتخاباتو نتایج اعلان کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
وسم د انتخاباتو لموضوع څخه یو بل موضوع ته ځو. د ننګرهار ولایتي دروي د ځوانانو د بیروزګارۍ د پای ته رسولو لپاره د کارموندلو پروژې طرح کړي چې ډیر ژر به پیل شي. د پروژې به د دغه ولایت په هر ولسوالۍ کې تطبیق شي. مقامات د دې ټول پروژو اغیزو ته په سترګه ګوري، خو ځینې ځوانان وایي اساسي کارونه باید ورته پیدا شي. زموږ خبریال داود وفا له ننګرهار.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بې روزګاره ځوانانو لپاره د کاریابۍ پروژې جوړې کړي او ژر به کار پیل شي. د ویل هدف دا دی چې روزګار ځوانان په کار ولګیږي او په دې توګه به د اجتماعي پرمختګ او امنیت له ټینګښت سره مرسته وشي. ننګرهار والی د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په هر کلي په هر وطن کې دېرش نفره ځوانان چې هغه ته به $50 معاش ورکوو، به ته خپله کوڅه او سړک دا پاکي، یعنې په داسې شکل موږ دغه ځوانانو ته $50 $60 ورکوو چې هغه به یوه ورځ کار کوي. د دې دپاره ښه غټ پروګرام روان دی او دا نږدې ژر شروع کېږي د دوو ولسوالیو دپاره چې ځوانانو ته به مثلا د څو ورځو دپاره ډېر کار وپیدا شي، شاید هر ځوان ډېرې پیسې وګټي. نو دا به څوک به مستي ترنګي، څوک به سړک ډکوي، څوک به کوڅه پاکي، څوک د دې دپاره ډېر ښه پروګرام دی او ډېرې پیسې دي. نو دا هم یو زر در کوم چې د ځوانانو دپاره د کار زمینه ورته برابر شي.
د ننګرهار ولایت ځوانان د دغسې پروژو تطبیق ته خوشحاله دي، خو ځینو وویل دغسې موقتي کارونه به کېدای شي چې ښه نتیجه ونه لري او باید په مسلکي توګه ورته اساسي کارونه وموندل شي.
زه حبیولا یم، د مالله زوی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د کاریابۍ پروژې چې په ولسوالۍ کې شروع شي دا ښه کار دی چې باید ته رښتیا وخیږي. داسې ځوانان شته چې ډېر بېروزګار دي او دغه ځوانان چې په کار ولګي نو دا به ډېر ښه وي. موږ غواړو چې دا پروژې باید ډېر ژر شروع شي.
زما نوم غلام صادق ده، دا خو ډېر ښه کار دی، خو داسې نه چې سور دا یو میاشت او دوه میاشتې دوام ولري او بیا هغه نه پسته چې کوم دی بیا موږ وزګار ګرځېږو. داسې یو اساسي کار پکار دی چې موږ پکې دائمي مشغول اوسو. په د دو $15 باندې به څه وشي؟ موږ خو کلونو کلونو وزګار یو، شل کلن کار موږ ته پکار ده چې ډېر هغه موده ولري. نو دا په دې باندې کېږي چې کارخانه جوړ شي، اساسي کارونه وشي.
په ننګرهار ولایت کې د نفوسو د ډېروالي له امله بېروزګاري زیاته ده او دغه بېروزګارۍ بېلابېلې اجتماعي ستونزې رامنځته کړي. د دغه پروژو تر پیل وروسته به وکتل شي چې د بېروزګارۍ په محوه کې څومره اغېزمنې دي.
د ننګرهار ولایت له څنګلوري هیواد پاکستان څخه یو رپورټ لرو چې په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي. په داسې حال کې چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو نن څلورمه ورځ ده. پاکستان لوی درستي جنرال اشفاق پرویز کینی د وزیرستان د مسعودو قبایلو په نوم یو لیک استولی. په دغه لیک کې د طالبانو او القاعده د سرتیرو پر ضد د مسعودو قبایلو د مرستې غوښتنه شوې ده. زموږ خبریال له پاکستانه نور جزئیات اوري.
د پاکستان لوی درستی جنرال اشفاق پرویز کیانی د وزیرستان مسعودو قبایلو ته په پښتو ژبه او په خالصه وزیرستاني لهجه کې خط لیکلی او هغوی د پاکستان وفادار او د سرحدونو ساتونکي بللي. کیانی ویلي د عملیاتو موخه د مسعودو قبایلو په نښه کول نه، بلکې د ازبکو او نورو بهرنیو وسلوالو نه د سیمې ژغورل دي. د خط په یوه برخه کې راغلی د فوز مقصد په هر قیمت باندې مسعود قوم ته په خپل علاقه کې په امن د اوسېدو موقعه ورکول دي. زه پوخ باور لرم چې مسعود قوم به په روانو عملیاتو کې په پوره معنا د پاکستان د فوز مرسته وکړي او په قومي لښکرو به راغونډ شي او د دې ظالمانو خلاف به خالصه کاروي وکړي. په اخره کې د جنرال اشفاق پرویز کیانی د نوم سره راغلی پاکستان زنده باد، د پاکستان اردو زنده باد او مسعود قوم زنده باد. د مسعودو قبایلو یو مشر او پیژندل شوی سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي مسعود قوم به په یوه خط خای خپله قبله بدله نه کړي.
خپل اهمیت هم شته دی او په دې حواله سره به مسعود قوم صرف په یو خط باندې حرکت وکړو نه کی چې به کور شنه دی په وطن نه تلګي او بیا چې کله دا وکړيږي د هغه پس نتیجه هغه یې چې کله هغه نه مخې و بلکې هغه نه خراب وي. نو د بې اعتبارۍ یو انصر د ټوله معامله کې ضرور شته دی. دا لښکر جوړول به دونه آسان نه وي.
ولې د پاکستان لوی درستیز د وزیرستان د ګڼو قومونو ترمنځ د مسعودو قبایلو نه د مرستې غوښتنه وکړه؟ په پېښور کې میش د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الرحمن انګاری په ځواب کې وایي
زیاتره دغه بهرني اور سوالو ته همدغه مسعود قبایلو پناه ورکړې ده. دغه د طالبانو مشري یو ډول ته اوسدودي بېخي میراث غوندې ګرځېدلې اوس چې څومره قوي طالبانو مشران راغلي پخوا اوس دا ټول د مسعودو مربوط دي. بیت الله مسعود او بیا حکیم الله مسعود دا ځکه دوی یوازې همدغه یو قوم ته اشاره کړې.
ځینې خلک وایي کیانی که دا خط څو میاشتې مخکې لیکلی وای نو ښایي ګټه به د اوس نه ډیره وه. خو د وزیرستان یو قبایلي خبریال شوکت خټک وایي دا خط اوس هم د ډیر اهمیت وړ دی.
اوس د دې خبرې ډیر زیات ضرورت ځکه دی چې داسې مشران اوس هم په سیمه کې شته چې هغې تر اوسه په فوزي عملیاتو هغه شان اعتماد نه لري ځکه چې کم پکار دی. نو اوس هم خلک هغه شان اعتماد خو نه کوي. خو کوم دغه خط چې دی به یقینا د قبایلو د اعتماد د بحالۍ دپاره کار وکړي. په یو کیسه به چې دی هغه راغونډ شي. او زما دا خیال دی چې لښکر کومه سلسله چې حکومت روانه کړې وه هغه به فعاله شي.
د وزیرستان یو بل لوی قوم احمدزو وزیرو تیره میاشت په واڼه کې جرګه کړې وه چې ورکې هغوی د فوج سره د مرستې اعلان کړو. دغه قوم سره تړاو لرونکي د طالبانو دوه مهم قومندانان حافظ ګل بهادر او مولوي نذیر هم د حکومت پلوي کوي.
ډیرو عزتمندو دوستانو د روانې خبرونې رپورټونه هم دومره و. خو د ازادي راډیو د دې سات خبرونې ته په ازادي راډیو مجلې دوام ورکو. تر هغې مخته به نوریا سوري د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې دی به د انتخاباتو د قانوني پروسې بشپړ درناوی وکړي که حتی دې ته هم اړ شي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له خپل اصلي سیال سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما ښایي د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ستراتیژۍ د تطبیق په اړه پریکړې ته تر هغو انتظار نشي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه هواره شي. ملي امنیت ریاست وایي مازیفینو په کابل او پکتیا کې د دوه بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د دوه ځن وژونکو حملو ترهان او درې تنه سړي تښتونکي نیولي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې زغدریزو په وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې بری طالبانو د مشرتابه اهداف په نښه کړي. ایران له ملګرو ملتو وغوښتل چې وروستۍ ځان وژونکې حمله چې پکې د سپاهي پاسداران انقلاب د شپږو تنو غړو په ګډون په لسګونو کسان ووژل شول وغندي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن مرکزی او ختیځ اروپا ته ځي چې په پولند او چک جمهوریت کې د امریکا لري توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو د پلان په اړه د پلان د لغوه کولو په اړه د خپلو متحدینو اندېښنې کمې کړي. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف پرون سربیا ته لاړ څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا له سربي مشرانو سره خبرې وکړي.
د سهار اته بجې دوه دېرش دقیقې کېدونکې دي. قدرمنو دوستانو اوس هم غزنفر اسدالله غزنفر تاسو ته ازادي راډیو مجله وړاندې کوي.
د ازادي راډیوي مجله
السلام علیکم. اسدالله غزنفر یم. په ازادي راډیو مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د لوګر د خپلواک ادبي فرهنګي بهیر له مشر سید احمد حریفال او د غراز د کمکان مجلې له چلوونکي ډاکټر ودود افغان سره مرکه اوري. د سش کال د نوبل د ادبي جایزې د وړونکو لیکوالي هرتا مولر په اړه یو مطلب او په همدې باره کې د ادبیاتو د عالم ډاکټر احسان ازري خبرې اوریدای شي. په راډیو ادبي قاموس نو ته ځغلنده کتنه لرو. اول راځي څو فرهنګي خبرونه واورو.
چې د رحمت الله خوستی اثر د ترګردو ښه تمثیل جایزه واخیسته. په دغه اثر کې چې دوی څیرې نومیږي د تیاتر د یوه ډایرکټر هڅې انځور شوي دي. د افغانستان د تیاتر په شپږم فیسټیوال کې چې تیره اونۍ په کابل کې پای ته ورسید د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اتلس تیاتري ډرامې تمثیل شوې. د دغه فیسټیوال د ترګردو ښه ډایرکټر لقب د شاهپور هدایت په نصیب شو چې د بوی جوی مولیان په نوم ډرامه یې ډایرکټ کړې وه. د فیسټیوال ترګردو ښه ډرامه لیکونکی فضل احدی وبلل شو. ترګردو تکړه ممثله حلیمه تفویز معرفي شوه او تر ټولو ښه ممثل سیدال نصری وپیژندل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اسلامي هیوادونو د کلتور له وزارتونو غوښتنه کړې ده چې د غزنی ولایت له کلتوري ودې سره مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز مقام ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه وړاندیز د آذربایجان په مرکز باکو ښار کې د اسلامي هیوادونو د کلتور د وزیرانو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نړیوالو روابطو رئیس زردشت شمس ګډون وکړ. افغان لرغون پیژندون کې خبرداری ورکوي چې که د کابل ښار د لرغونی دیوال ترمیم ته پام ونه شي نو دا خطر شته چې دغه لرغونی اثر په لنډه موده کې تباه شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالاحد عباسی وایي چې د دغه دیوال ترمیم $1,000,000 غواړي او اوس هڅه کیږي چې دا پیسې له بهرنیو منابعو ترلاسه شي. د کابل ښار لرغونی دیوال چې اوس یوازې د شیر دروازه په غره باندې پاتې دی، د عربو د یرغل د مخنیوي لپاره په 15 هجری قمری کال کې جوړ شوی و. او په لوګر کې د بلنې په نوم یو نوې مجله خپره شوه. د بلنې مجلې مسؤول مدیر یحیا شهید زیدی او د امتیاز خوند یې د لوګر خپلواک ادبي فرهنګي بهیر دی. تاسو لږ وروسته د همدې مجلې په اړه د لوګر د خپلواک ادبي فرهنګي بهیر له مشر سید احمد حریفال سره مرکه اوریدلی شئ.
تاسو په فرهنګي خبرونو کې واوریدل چې د لوګر خپلواک ادبي فرهنګي بهیر د بلنې په نوم یو مجله خپره کړې ده. دغه بهیر له تیر کال راهیسې د هسک په نوم یو جریده هم خپروي. موږ د بلنې مجلې او دغه کلتوري مرکز په اړه د مرکز له مشر سید احمد حریفال سره مرکه کړې چې دلته یې اوري. ښاغلی حریفال، د بلنې مجلې د موضوعاتو په اړه وایي.
د بلنې مجلې موضوعات اړخیز دي، علمی، کلتوری، فرهنگی، تاریخی، جالب معلومات، تاریخ په برخه کې ګڼ شمېر داسې موضوعات پکې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي مجله د لوګر د سیمې د خلکو تر څنګ د افغانستان د ټول ولس البته یو پیغام رسوونکی مرجع ده. نوموړي خپرونه په یو خپلواک ډګر کې د بهیر لخوا چاپېدونکې ده او کم امکانات چې ورته برابرېدونکي دي هغه هم خپله د بهیر لخوا دي. د امتیاز خاوندې هم په خپله بهیر دی او پروګرام یې ټول له بهیر سره دی، امتیاز یې خپله بهیر ته ورته.
ښاغلی حریفال، ځینې خلک نیوکه کوي وایي په افغانستان کې نن سبا مجلې ډېرې خپرېږي، هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې، خو د دوی مقصد نه یې معلوم. د کار ساحه د اکثرو، البته د ټولو نه، د کار ساحه یې نه یې معلوم، مخاطبان یې نه یې معلوم چې فرضاً دا د ځوانانو لپاره ده، دا د کور د مېرمنو لپاره ده، دا نه پېژمه د هغو خلکو لپاره ده صرف وخت تېروي. دغسې یو اعتراض پې کېږي په ځینو خپرونو باندې چې هغه مقاصد یې ډېر روښانه نه وي. څنګه د بلنې لپاره تاسو خو مخکې هغه ده د هسک په نامه اونیزه هم لرله، جریده مو هم لرله، نو د بلنې مجلې ته څه ضرورت احساس کو او هغه مقصدونه روښانه مقصدونه څه دي، حدود هم د کار کوم دي؟
د بلنې مجلې تر ټولو لومړی پیغام فرهنګي پیغام دی. مستاسو ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان خصوصا په اوسنیو شرایطو کې ادبي او کلتوري فرهنګي یرغلونه د سیمې لخوا او بعضې دننه کړی هم شته. یو ضرورت خو تر ټولو د ځوانانو غوښتنه همدغه وه، دې ته ضرورت ډېره لیده کېده. یوه دومه عامه سطحه باندې د بلنې مجلې خپرونه چې کوم ده، دا ځکه د ټولو ولس لپاره مایاده کړله چې په دې کې هر اړخیز معلومات شته، حدودی عمومی دی، علمی، کلتوری، فرهنگی، تاریخی او ګڼ شمېر جالب معلومات.
ښاغلی حریفال، تاسو د فرهنگی او کلتوری یرغل خبره وکړه. ځینې کسان وایي چې په دې افغانی خبرونو کې، په صاحب نظرانو کې، په مطبوعاتیانو کې، لیکونکو کې دغسې یو تصور پیدا دی چې همیشه د یرغل تصور کوي، همیشه د تهاجم یو تصور ورسره دی، د تیری یو تصور ورسره دی، خو دوی وایي د فرهنگی غنا لپاره ډیر کار نه کوي، همیشه دی تیری خبره ډیر کوي، همیشه فکر کوي چې د دوی کلتور له تهاجم سره مخامخ دی. خو دا نظر موجود دی چې کدی و کلتور لپاره ډیر کار وسی نو خپل څوک په بلوسیدلی نسی، خو که کار نه ورته کیږي او صرف شکایت کیږي چې نور یرغل کوي نو څه فایده به ونه کړي. تاسو په دې کې څه وایست؟
دغه دواړه شیان، د کلتور واده او یرغل، دواړه سم سره تړلي دي. موږ ورته ګورو چې زموږ په ټولنه باندې داسې یرغل شته، خو د یرغل په مقابل کې کلتوري وده د مخ په وړاندې روانه ده. زه د دې لپاره چې اوس یوازې د لوګر یو برخه درشیم، موږ دا وخت لکه مخکې چې 4 کاله وړاندې کوم پروګرامونه درلودل یا بیخي نه درلودل یا په نیش باندې بدل و، اوس الحمدلله په دا 4 کلو تر اوسه پورې نو دا غنیوالی د کلتور د فرهنګ سوکنه چې موږ مثلا دوه اونیزه چاپو، موږ د بلین مجله چاپو، موږ اره اونۍ غونډه لرو، موږ اره اونۍ کرکسن لرو، په غونډه کې موږ مشاعره لرو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پښتو ژبه کې په لیکل شویو تفسیرونو کې یو خورا مشهور کتاب تفسیر یسیر دی. دغه کتاب چې د 13 هجری پیړۍ دینی عالم مولوی مراد علی کاموی لیکلی دی، د خپل روان بلیغ او فصیح نثر په خاطر هم ډیر شهرت لري. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست اوس غواړي چې د دغه اهل قلم دینی عالم یاد په یوه علمی غونډه کې وکړي. د دې سیمینار د جوړېدو د فیصلې په اړه له جلال آباد څخه د داود وفا د راپور د اوریدو بلنه درکوو.
د افغانستان د لوی ولی او دینی مفسر مراد علي صاحب زاده پر ژوند او فن په دغه جوړېدونکو سیمینار کې بعد د علمي او فرهنګي حالو زلو بیلابېلې خواوې وڅېړل شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل،
اطلاعات فرهنګ ریاست په وړاندیز او د اطلاعات فرهنګ د وزارت د مقام او شخصا د اطلاعات فرهنګ د وزیر صاحب په لارښوونه به په ننګرهار کې په دې نږدې ورځو کې د مراد علي صاحب سیمینار جوړیږي او دغه علمي شخصیت او دغه فرهنګي مقام به موږ خپل ټولنې ته معرفي کوو او هغه کارنامې او هغه خدمات چې هغوی ترسره کړي دي هغه به زلوو او د دې په نتیجه کې به انشاءالله موږ کولی شو چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه علماو، دانشمندان، پوهان او د کرښې اخوا پوهان او دانشمندان به دې سیمینار ته موږ رابولو او په دې سیمینار کې به خپلې مقالې اوري، د جمهور رئیس پیغام او د شند نورو اړوندو علمی او فرهنګي ټولنو پیغامونه وي او موږ به ان شاء الله یو ښه سیمینار ولرو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس وای سیمینار به د عقرب میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې جوړیږي.
موږ چې تر دې دمه دعوت کړی د قندهار نه او د هیواد له یو شمېر ولایتونو نورو نه او د غشن د ختیځو سیمو د ولایتونو نه او د کابل نه او د علوم اکاډمۍ د کابل پوهنتون د اطلاعات فرهنګ وزارت او ځینې نور پوهان چې هغه په آزاده بڼه باندې په فرهنګي فعالیتونه کوي هغوی به دې غونډې ته راځي او له پیښور نه به مشران راځي او دې کې به برخه اخلي. نو زه فکر کوم چې دا سیمینار به یو ورځ وي، دا به نو د راتلونکي میاشتې د لړم د میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې وي.
مراد علي صاحب زاده په 12 او 13 هجری پیړیو کې د ختیځو سیمو نامتو دینی عالم، مفسر او ولي و چې د تفسیر یسیر په نامه د پښتو مشهور تفسیر لیکلی او په ګڼو دینی حلقو کې د مرشد او علامه په نومونو ستایل کیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ورستیو کې د ماشومانو لپاره د کمکیان په نوم یو مجله خپره کړه. زموږ همکار اجمل تورمان د همدې مجلې له مسؤل مدیر ډاکټر ودود افغان سره دغه مرکه کړې ده.
خاغلی افغان، که درته ووایي دغه مجله چې تاسې د ماشومان لپاره چاپوئ په دې کې څه ډول مطالب وي د ماشومان دپاره؟
دا هغه مطالب دی چې ماشومان به بوخت ساتي، ماشومان به روزي او ماشومان به خبروي. د خبرونو نه دلته زما مقصد دا ده چې ماشومان باید له خپل فرهنګ نه، له خپل تیر تاریخ نه به آګاه واوسي.
بلکې که درته ووایي چې د کم عمر نه تر کم عمر پورې ماشومان لپاره دغه مجله تاسې چاپوئ؟
په مجموع کې هغه تعریف چې په افغانستان کې دلته زموږ دپاره د منلو وړ ده، هغه کسان چې اتلسونه د دوی عمرونه کمی دوی ته موږ د ماشومان په سترګه باندې ګورو.
نو دغه مطالب اکثره د کم ډله ماشومان د پاره دي.
نو دغه مطالب لکه ما چې ویل هغه کسان د پاره دي چې د دوی عمرونه د اتلسونه راټیټ دي او تر هغه سنه پورې چې ماشومان د دې استفاده کولی شي.
خغل افغان، که درته ووایي چې دغه مجله تاسې یوازې په کابل کې په ماشومان باندې ویشئ او که د افغانستان ولایتونو ته هم لیږئ او دا په وړیا توګه په ماشومان باندې ویشل کیږي او کنه د پیسو په بدل کې؟
اوس خو دغه مجلې تیراژ لږ ده، د زر ټوک په شاوخوا کې ده، خو له دې سره هم دا په ډېره پیمانه باندې په کابل کې ویشل کیږي او ځین ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. خو تمه دا ده چې کومګ وکولای شو د دې لپاره مالی امکانات را پیدا کړی شو، نو زه هیله مندم چې داسې یو ورځ براشي دا به د افغانستان ټولو ولایتونو ته مونږ ولېږو. په بازار کې مو چې غرفو ته دا مجلې پارل دی وې د لاس افغانۍ په بدل کې پلوري، خو دا چې موږ په خپل ویشو بیا په وړیا ډول ویشو.
بلی خغل افغان، لکه څنګه چې د ماشوم د بیات په دوه ډول ویشل کیږي، واغه چې ماشومان په خپل ایجاد یو بلغه چې لویان ورته جوړوي، نو په دغه مجله کې یوازې هغه ډول ادبیات تاسو خبروي چې د لویان لخوا ماشومان ته لیکل کیږي او کنه هغه ډول ادبیات هم پکې شامل دي چې په خپل د ماشومان لخوا ایجاد شوی دي.
زه غواړم په دغه مجله کې هغه مسائل هم ځای په ځای وسی چې ماشومان په خپل ځان د پاره جوړي او هغه شان هم ځای په ځای وسی چې غټان د ماشومان لپاره د ماشومان د شخصیت لپاره جوړول شي. دا دواړه کټګوري ته زه په دې مجله کې ارزښت ورکوم.
په پخوانو وختونو کې چې ماشینونه او موټرونه نه وو د ژوند چاپیریال خورا غلی وو، خو اوس چې ګڼه کسان په لویو ښارونو کې او د نوي تمدن د وسایلو د شورماشور په منځ کې اوسي د صوتي ککړتیا پرابلم پیدا شوی دی. ناغوشتي او زړه په تنګوونکي آوازونه د بني ادم روغتیا ته تاوان رسوي. په اروپا کې د ناپه زړه پورو آوازونو د یوې څیړنې په اړه رپورټ وژمه رشیدي راوروي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان له راپور سره سم په هرو 50 اروپایانو کې یو کس په داسې ځای کې ویده کیږي چې هلته شور ماشور وي او دغه شی د خلکو روغتیا ته مشکلات پیښوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان یو ماهر روکو کیم چې په اروپا کې د شپې مالی شور ماشور په اړه د څیړنې د پروژې مشري کړې ده وایي چې د هوا د ککړوالي په څیر شور ماشور هم د بنی ادم روغتیا ته ډیر زیان اړولی شي. د روغتیا سازمان دغه ماهر فرانس فریسا جانس ته ویلي دي چې خلکو په ښارونو کې د شور ماشور شتوالی منلی دی او په همدې خاطر یې له دې مشکل سره د مقابلې فکر نه دی کړی. حال دا چې شور ماشور د بنی ادم د صحت لپاره مضر شی دی او د کمولو لپاره یې باید فکر وشي. د شور ماشور په ساحه کې د وی د بنی ادم ذهن ناکراروي او دغه ناکراری د زړه او د وینو د فشار د ناروغیو سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د ادارې له څیړنې سره سم 40% اروپایان چې چیرته ویدیږي هلته د موټرو د آواز په څیر د ناپزړه پورې آوازونو اندازه زیاته وي. دغه څیړنه ښیي چې په اروپا کې اوس د چاپیریال د ستونزو په سر کې د شور ماشور ستونزه ده. په اروپا کې د شور ماشور په اړه د څیړنې بشپړېدو شپږ کاله وخت واخیست. په دغه شپږ کلنه تحقیقاتي پروژه کې 15 کسه ساینسپوهانو کار وکاوه او په پای کې په 115 مخونو کې د خپلو څیړنو رپورټ برابر کړ.
څو ورځې د مخه په سویډن کې اعلان وشو چې په ادبیاتو کې د روان کال د نوبل جایزه جرمنۍ لیکوالې هرتا مولر واخیسته. 55 مولر د جرمنی په لیکوالو کې 13 کس ده چې د نوبل ادبي جایزه ترلاسه کوي. د نوبل جایزه له تیرو 103 کلو راسې ورکوله کیږي. مولر 12 ښځه ده چې په ادبیاتو کې نوبل ګټي. کله چې اعلان شوه چې د 6 کال د نوبل جایزه به د دې جرمنۍ لیکوالې وي، نو ځینو امریکایي مطبوعاتو په دې فیصله نیوکه وکړه او ویې ویل چې اروپایان معمولا ځانونو ته ډېرې جایزې ورکوي. افغان عالم او د انګلیسي ادبیاتو ماهر ډاکټر احسان ازري هم په دې نظر دی چې جایزې معمولا اروپایانو ته ورکول کیږي او د عربي ژبې لیکوال نجیب محفوظ یا د بنګالي ژبې لیکوال ټاګور په څیر کسان خورا کم دي چې نوبل جایزه یې په نصیب شوې ده. ډاکټر ازري په دې اړه زموږ لامکار عصمت ساروان سره مرکه کړې ده چې دلته یې اوري.
ازري صاحب، که څه هم ویل کیږي چې ټاګور خپل اثر په انګلیسي ژبه لیکلی و، کېدې شي اول یې په بنګالي لیکلی، خو د ده انګلیسي اثر د نوبل جایزه وګټله. لیکن یو بل څوک هم داسې شته چې فکر کوم په انګلیسي نه دی لیکلی او د نوبل جایزه یې ګټلې، هغه دی ترکی لیکوال اورهان پاموکو.
بله بله بله.
لیکن په مجموع کې ستاسو نظر دا دی چې د نوبل جایزه عموما هغه لیکوال ګټي چې د نړۍ د درو څلورو لویو ژبو باندې لیکنې کړې وي، لکه انګلیسي او فرانسوي او جرمني، ستاسو منظور دا دی؟
بله دا ده. او یو موضوع بله هم ده، ځکه چې اروپایان دا ادعا لري چې موږ په ادبي نوښتونو کې مقدم یو. مثلا اوس نوي تحولات چې په لیکنه کې رامنځته شوي دي، مثلا پوست مدرنیستي لیکنې، مثلا دا 2 پوست مدرنیستي لیکنې جایزه اخلي. دوی داسې وایي چې د ختیځ نه د شرقي هیوادونو نه چې د ادبي آثار لیکل کیږي ډېر ارزش لري، ولیکن د زمانه سره سم نه دي. یعنی دا په اروپا کې خو په هر 10 کلو کې کاملا یو نوی سبک رامنځته کیږي. ته ډیر عوامل دي، یوازې یو اروپایي معیار یو کړی ده، ولیکن په دې په څنګ کې نور مسایل هم مطرح دي. مثلا دغه لیکوال د رومانیایي لیکوال چې دا ناول خپل لیکلی ده په جرمني ژبه او په انګلیسي کې اصلا هېڅ په پېژندل شوې ښځه هم نه ده. د دې لیکنې د دې لپاره دي چې دا وایي د لنډې جملې لیکلي، لنډې ډېرې لنډې جملې لیکلي دي او دا ژبه مختص د دې لیکوال ده. دغه دوه شی چې د نوبل په جایزه کې هم اضافه شو دا ده چې اوس دوی دغه نوي سبکونو ته مثلا اوږدې جملې مثلا لنډې جملې او بل ژبه کېدای شي چې هر څوک یې ولیکي ولیکن داسې ژبې دي چې د یوه انسان نه راځي. دغه دوه شیان په دې هغه کې اضافه شول. نو دا په ځینو مسایلو کې نوي تحولات رامنځته کېږي.
تاسو یوه مسله بل یاد کړه، تاسو ویل چې مهاجرو لیکوالو ته هم په وروستیو کې جایزې ورکړل شوي دي. دا جایزه تر څه حده پورې واقعا د لیکوالۍ په اساس ورکول کېږي، د ښه لیکنې په اساس ورکول کېږي، او تر څه حده په دې کې سیاست فکر کوي دخیل دی؟
سیاست هم خایف دخیل وي ځکه دا اوس امریکایانو شکایتونه کوي دا تکړه لیکوالان شاعران چې موږ ته ولې جایزه ده ډېر وخت اروپایان نه راکړي، دوی د امریکا په ضد دي. نو اوس اروپایي لیکوالان وګورئ، اروپایان بیا دا ادعا لري چې هغه د امریکا ادبیات سي دي داسې ډېر خودکفا د خپل ځان په هغه باندې ډېر متمرکز دي. امریکایان په انګلیسي ژبه کې دومره زیات رول بهرنیو قلمونو ته، بهرنیو افکار و نظریاتو ته کم ورکوي. نو دوی دا وایي چې موږ اروپایان متقدم یو په بشري تفکر کې له ټولو نه. نو دا یوازې نه ده چې شرقي هیوادونو سره دوی داسې یو چلند کوي، دوی په هغې کې او بله خبره داده چې سیاسي ملحوظات هم زښته زیات مدنظر نیول کېږي، دې کې خو هېڅ شک نشته. مثلا دوریس لیسینګ دوه کاله مخکې هغې جایزه وخت په انګلیسي لیکنې کړې وه. دوی مثلا اوس دا وایي چې دغه د ادبیاتو لپاره چې معیار و هغه معیار چې مثلا په نولسمه پېړۍ کې و ناول به لیکي، مثلا فلوبر، تولستوی، داستایفسکي، دې خلکو به ناولونه لیکل، دا یو معیاري و. اوس د معیارونو د نوي معیارونو رامنځته کېږي. مثلا پینټر جایزه واخیستله، پینټر یو نوی تحول په ژبه کې راوستلی و چې خلاګان یې رامنځته کړې. یعنې په څه ډول په ژبه کې خلا راولي، په کلمه کې، په جمله کې خلا رامنځته کړي.
هرتا مولر په 1953 کال کې د رومانیا په جرمنی ژبې شارګوټي نسکی دروف کې دنیا ته راغله. د دې پلار د جرمنی د نازی ګوند له پوځي څانګې سره همکاري لرله او مور یې د دې تر تولد اته کاله پخوا په 1945 میلادي کال کې شوروي عسکرو ونیوله، یوکراین ته یې بوتله. هلته یې 5 کاله د اجباري کار په کمپونو کې شاقه کارونو ته اړ ایستله. هرتا مولر په 1960 کې چې درویشت کلنه وه د رومانیا په یوه فابریکه کې د ترجمانې په حیث کار پیل کړ، خو درې کاله وروسته په دې خاطر برطرفه شوه چې د رومانیا د کمونیست حکومت خفیه پولیسو ورته وویل چې له دوی سره کار وکړي، مګر دې ونه منله. وروسته بیا مولر د ماشومانو ښوونکی شوه. په 1920 کال کې د هرتا مولر د لنډو کیسو کتاب چاپ شو. دغه وخت دا 90 کلنه وه. د رومانیا حکومت د دې د لنډو کیسو کتاب سانسور کړ او په دې ډول له کمونیست حکومت سره د دې تعلقات نور هم خراب شول. هرتا مولر شپږ کاله پس په 1908 کې جرمنی ته لاړه. دې په 1995 کال کې د جرمنی د لیکوالو او شاعرانو د اکاډمي غړیتوب ترلاسه کړ. هرتا مولر تر اوسه 6 کتابونه لیکلي دي. دا ناولونه لیکي، مقالې لیکي، لنډ کیسې لیکي او شیرونه وایي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اکثره شاعران د معشوقې په انځورولو کې ډېره مبالغه کوي، خو اکبر بری دغه شاعرانه دود مات کړی دی. اکبر بری چې له تیرو 24 کلونو په جرمني کې اوسي د لنډو کیسو لیکوال دی، خو شاعري هم کوي. دی دلته خپل یو نسم چې د معشوقې بې مبالغې انځورونه پکې شوې ده راوروي.
د زړه کار تا د زړه کار دی لاله، د زړه کار دی کني زما دلبر خدای که خاپیری و نه سترګې چیرې سترګې د هوسی و نه غاړه چیرې غاړه د هوسی و نه په ونه هسکه دنګه تر چنار و نه په مخ کې تکه سپینه تر سپوږمۍ و نه پښې لاسونه جوړ و له مرمرو نه املا د کوم میږي تر ملا نری و خوله او شونډې بس شونډې وې او خوله وه نه یاقوت و نه ډک جام د سرو شرابو دوه غومبورې د دې هم بدرنګه نه و خو قسم کوو دوه پاڼې د ګلابو تا تور ویخته که پاسته پر اوگو پلنو خو ریخم نو لاله نمارانو نه چیر کلل خوڑل نه چچل کل نه هم چیر تور بی رحم جلادانو پتک دا هم دیر خکل اتلا پلار پتک دا هم دیر خکل اتلا پلار مگر نه پشاند زر کی دکو تاری ورو پچنگ کتو ده دی هم خپل اثار کر مگر نه او رول پرچا بچاری ناشنای ساده لور ده بنی آدم و نه آشنای ساده لور د بنی آدم و او هر څه د دې پشان د بنی آدم و نه له هسکه و راغلی نه له قافه نه هم کور کلی د دې باغ حرام و نه په خدای که به یې هېڅ شی هم څه نور و خو چې زړه یې له ما یووړ زړه یې یووړ ته به دې ته یې حیران چې دغه څنګه زه یې دې ته یم خوشحال چې ښه یې یووړ بس د زړه کار دی لالیه د زړه کار دی کنی زما دلبره خدای که ښاپیری وه نه یې سترګې چیرې سترګې د هوسې وې نه یې غاړه چیرې غاړه د هوسې
د کم عمر یعنی تر اتلس کاله پر راټیټ عمر ودونه اوس د نړۍ په اکثره ملکونو کې ختم شوي دي، خو په ځینو ټولنو په تیره بیا افغانستان، پاکستان، هندوستان او بنګلادیش کې لا تر اوسه پورې داسې کورنۍ ډېرې پیدا کېږي چې خپلې لوڼې تر اتلس کلونو په کم عمر ودوي او خپلو زلمکو زامنو ته ودونه کوي. په هندوستان کې د کم عمر د ودونو په اړه یو رپورټ وشمه رشیدې راوروي.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې له راپور سره سم، هندوستان که څه هم په وروستیو کلونو کې په اقتصادي لحاظ چټکه وده کړې او ټولنه یې تر ډېره حده عصري شوې ده، خو بیا هم په نړۍ کې د کم عمر په هر درې ودونو کې یو په هندوستان کې وي. په 2000 کال کې په هندوستان کې کابو 25 میلیونه نجونې په داسې حال کې واده شوې چې اتلس کلنې لا نه وي. کله چې نجونې تر اتلس کاله په کم عمر واده شي نو د اولاد د زوکړې په وخت د مرګ خطر تر نورو میندو ډېر وي. دغه راز تر اتلس کلونو کشرې نجونې په جسمي او روحي لحاظ واده کولو او له مور و پلاره بېلېدلو ته تیاری نه وي، چې په نتیجه کې دغسې نجونو ته ممکن په راتلونکي ژوند کې ډېرې جسمي، عصبي او رواني ستونزې پیدا شي. د یونیسف اجرایه مشره انا وینمن وایي چې د هغې ټولنې ترقي او خوشحالي مشکله ده چې نجونې او هلکان پکې تر اتلس کاله په کم عمر واده کولی شي او یا تر اتلس کلونو د کم عمر کسان پکې فاحشه خانو ته استول کېږي او جنسی بد اخلاقی ورسره کیږي. که څه هم په هندوستان کې قانون د کم عمر ودونه منع کړی دی او د خلکو د پوهې او سواد کچه هم تر پخوا ډیره زیاته شوې ده، مګر داسې کورنۍ لا اوس هم ډیرې دي چې خپل اولادونه تر اتلس کلونو په کم عمر ودوي. البته دا یوازې هندوستان نه دی، بلکې په ټوله جنوبی آسیا کې دغه مشکل شته دی. د یونیسف له احصایو سره سم د ټولې دنیا د کم عمر په سلو کې 50 ودونه له جنوبی آسیا سره تعلق لري.
د راډیو ادبی قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د بلاغت په علم کې بیلو بیلو تمایلاتو او مکتبونو ته ځغلنده کتنه کوي.
د بلاغت علم فرانسوي ژبپو او فیلسوف رولان بارت د حافظې د یو مرستیال په شکل پیژني، یعنی چې هغه څه چې زما خبرې ښکلي کې خی کې ما ته د دې اجازه راکوي چې دا خبره هم زما په فکر کې پاتې شي او هم زما د اورېدونکو په فکر کې پاتې شي.
فرضاً یو شاعر د شعر وایي، شعر یې د مونږ په حافظه کې پاتې کیږي. همدا منظور دا ده چې هغه په حافظه کې د شعر پاتې کیږي، دا په حقیقت کې یو قسم بلیغ کلام دی. د تا په حافظه کې پاتې شو
شعر دې په حافظه کې په اسانه پاتې کیږي، مګر ته د ورځې په زرګونو خبرې اورې، دغه په زرګونو خبرې ستا په موضوع کې نه پاتې کیږي. په دې کې کېدای شي چې یوه یا دوه خبرې ستا په موضوع کې پاتې شي او هغه داسې خبرې چې په کوم وخت کې چې ویل شوي دي په داسې ډول بیان شوي دي چې تا باندې اثر غورځولی دی. یعنی بیرته هماغه د بلاغت تعریف ته راغللو. شوپنهاور او جان سټوارت میل بیا بلاغت د خلکو په مخ کې د وینا تخنیک بولي چې هماغه د یونانیانو پخوانی بلاغت ته ورځي. فرانسیس بیکون بیا د بلاغت په تعریف کې وایي چې هغه هنر دی چې د هغې په مرسته عقل په تخیل باندې کار وکی د دې د پاره چې د بل چا په غوښتنه یا مشیت باندې اثر وغورځي.
استاد منل رولان بارت د شلمې پیړۍ سړی دی، شوپنهاور او
جان سوارت میل د
نولسمې پیړۍ دی او بیکن د 1500 کال پخوا سړی دی، خو د دوی په تعبیرونو کې فرق دی، په جملو کې فرق دی. خو آیا ویلی سو چې کوم مقصد چې له بلاغت نه اخلي هغه یو شی دی؟
مقصد په عموم کې یو شی دی، په تعبیرونو کې ځکه فرق دی چې هغه هدف چې دوی بیانوي او دوی ته مرکزی ښکاري هغه پکې فرق کوي. نو عموما درې ډوله مونږ بلاغت ته کتلی شو. یو د اپلاتون بلاغت دی چې هغه په اوریدونکو باندې متمرکز دی، یعنی د اپلاتون دپاره د وینا مرکزی عنصر اوریدونکی دی،
یعنی چې څوک چې دا خبره اوري په هغه څنګه اثر کوي. دی له دې نظره ورته ګوري،
دی له دې نظره ورته ګوري چې څوک چې خبره اوري هغه څه اخلي. کنتیلیانوس لاتینی عالم او قاضي، هغه بیا د وینا د ښکلا او د فصاحت د لوري ورته ګوري چې څنګه په ښه طریقه یوه خبره بیانېدلی شي. او بل ډول یې دا ده چې د ویونکي د لوري نه ورته وکتل شي چې څوک چې خبره کوي څنګه خپل هدف نورو ته رسولی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو، پیسې اوسئ.